دلوبو له میدان. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنیو نړیوالو لوبغاړو امتیازات یې 4 برابره لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. لیونل میسی یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د 18 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو او توپ چونه یې غوره کړې وه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 238 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 1.5 منډې کړې وې. انګلستان د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان پچون کو لډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ لامله بشپړه نشوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي. او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 19 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 19 نیټه به بشپړې شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته ترسره کړې ده چې په روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیایي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستې، کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه وه چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې مش تیر کال کال ډیر شي لاسته راوړنه درلودلې کاغه تخنیکی پلو تخنیکی پلو یا مو اداري پلو درلودلې یا مو مالی لحاظ نه لاسته راوړنه درلودلې بورډ لغړو سره شریکې کړلې او هغه خوش هم سولې اوی تقریبا ډیر زیاته مننه مو کړل د کرکټ بورډ لا استاذو نه د کرکټ بورډ ټولو غړو نه ډپارټمنټونو نه را روان کال په بازو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې بازي مهمو کارونو باندې مش د هغه یا اپروول او تایید مر واخسته چې د کی عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودیجه و چې د سش کال لپاره مر ځنګړې کړل دا هغه هم دوی طرف نه او کیس ولا او بل د داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړي دي هغه هم تایید کړل د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي هغه هم تایید کړل او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې موږ هغه هم دوی ومنلې تایید کړلې نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډیره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیس نا زیاتوی او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړی دي
کړه موږ هم غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم شکو معیار هم شکو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ د ایچ پی سی سنټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې د تیر په پرتله چې یعنی که 5000 موږ ورته 10000 کړی دي په دې اندازه باندې هم د دوی موږ ماشات زیات کړی داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي فرست کلاس میچ پسونه هم ورته لوړ کړي دي د لیستې او د شلوریز هم چنا کدی ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی ماشات لوړ کړي دي بورډ غړو مللنن یا مورته میچ پسونه لوړ کړي تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړی دی یلک باندې به مزه تاسو سره به خبرې وکړم غوړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړی دی چې یلته یوازې دغه چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته ویاړونه راوړي بل دغه د لیګونو موضوع ډیر د سي گردش کاوه یا څرخه کاوه څرخه دلوده چې دوی تر ډیره په دوازو لوبغاړو به ویل چې یار پیسې یا کم دي یا زیات دي یا دومره نه دي لیګونو ته ډیره توجه کول تبند لیګونو اجازه به وسم جوړ ته ورکو مشخص دي هندستان یا استرالیا غونډه کرکټ بورډ نه خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته سل فیصدي په حساب باندې تقریبا ک زر روپۍ یعنی مش درې نیم زره تر څلور زره روپۍ پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي معاشات هم چون اند سر ورته لوړ کړی دي یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي هم د شلوریزه هم د 500 وریزه هم په ټیسټ کرکټ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالۍ وکړي
موږ تابن ما مخکې مویل چې د داخلي کرکټ موږ ته د ملا د تیر حیثیت لري موږ پانګونه ور باندې کوو د میدانونو کیفیت ښه کوو معیار یې ښه کوو چمن نیولې تر میلمستونه پورې تر پویلینه پورې حتی ما یې د سیلریان د ماشونو خبره وکړله ما یې د میچ پیسونو خبره وکړله موږ هم زیات تمرکز په همدې باندې ایچ پی سي سنټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی ده چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سي مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپن بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران د اخیستی دی ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر موږ سش کال مسابقې لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به د پلان مطابق سش کال تر سره کیږي په دې کې دا هندستان سره د مش یو سیریز دغه د بیا سریلانکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زیمبابوی سره فل سیریز لرو نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور پکال
نو موړي ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیزې لیگ سیالۍ هم وشي
سکل به شپږیزې ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میاشت دی سره جوړې کی چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح هم شلو ورځې یو ټورنمنت کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وې ازمې دا ټورنمنت اے پی ایل پاکلا ما خپل تور خبرو کې هم ویل دي چې موږ د اعلان ته ور کړیو د لیگ چې موږ دیو پارتنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره زو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو شش پیشنهادونه راغلي دي شش افر راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به مجبور چې څوک پکې ډیر زیات شو د هغوی کمپنی ډیره پاک او شفاف او بانکی برابر هر څه برابر بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده کمیټه سته څوک چې د افغانستان لپاره د دلیل لپاره ښه تمامېده بیا به هغوی سره موږ ځو او انشاءالله سږ کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې اے پی ایل به په لار اچوو او انشاءالله په اکتوبر میاشت کې به
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روانه جنوري میاشتې په 13 نیټه پیل کړي. یادې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 8 لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یادې 8 لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به یې ترمنځ 93 سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 5 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 8 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردګ، خوست بی، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بی، پروان، کابل بی، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بی، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بی، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټول ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي د دې سیالیو په تړاو ویلي دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې لوبډلې ورکړې دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ 1 ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې. البته مونږ په تیر کال کې هم یو لوبډله ځینو ولایتونو تیزه پکړې وه چې په هغه کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډېری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډېرېدو دي، نو په کابل کې 80 کلب و، 50 کلب و کړی و، همداسې په خوست کې 70 کلب و، ننګرهار کې 10 کلبونه و، په کندهار کې ډېر کلبونه و، کندوز کې و. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات و، هلکان ډېر زیات و چې مونږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا اوسله او غوښتنه اوسله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که موږ ته اجازه راکول شي چې مونږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نورم او خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو، چې ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره 10 لوبډلې اوسي او 10 لوبډلې په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې دي، یوازې یو ګروپ کې 2 لوبډلې دي. هر لوبډله به 15 میچونه کوي. یعنی د ګریټ سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده. په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي، یو ورځنۍ سیالۍ دي او هر یو لوبډله به 15 سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټ سیالۍ دومره زیات کېږي، 93 سیالۍ به کې، 93 یو ورځنۍ سیالۍ به کې. البته په شپږو بېلابېلو لوبغالو باندې به کېږي. په خوست کې په 2 لوبغالو باندې کېږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د موږ خپل رحمت الله شهید لوبغالی ده. او په کندهار کې کندهار لوبغالی ده او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کې یوازې چون موږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فزبالینګ او د ملي ټیم ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، ممکن یې هلته هم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. نو زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلی جار ویلي د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډېر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورنۍ کرکټ لوبغاړي چون داسې وي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې وي دي چې څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انگلستان ته تللی دي او کورنی کرکټ کې دی هغوی لوبیږي او افر ورته کېږي مختلف افر ورته کېږي چې هغلته کلب لیول کې کرکټ کې سر مچینو کې یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی دس سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي اوس نړیوال جام هغلته ده نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي موږ دې ټولو ته په کتو سره چې موږ کورنی کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټ شي بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی شي یعنی دوی ته هم پیسې ورکړی شي مطلب مې دا ده نو هغه ټولو ته په کتو سره موږ غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه تیر کال هم پیسونه زیات شوي یو څه معاشات لوړ شوي سږ کال بیا زیات شول نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول بلکې میچ پیسونه هم زیات شول نو میچ پیسونه داسې یو چې مثال خبرې تیر کال موږ لس 1000 روپۍ لرودلې سږ کال 12000 روپۍ لرو فرست کلاس کې 2000 لرودلې سږ کال له خیر سره 3000 روپۍ افغاني لرو دی او فرست کلاس میچ په سر باندې او هر لوبډل شپږ میچونه کوي مخکې دي چې پایلو او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی یعنی جون جولای اګست سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټی ټوینټي او شپږیز او فرست کلاس او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید چې 1000 افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي شاید سي نو یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي بل دا چې په نېشنل ټی ټوینټي راوته نوی ټورنمنټ او 8000 افغانۍ دی هغه میچ پیسونه هم دي البته د شپږیز میچ پیسونه که زه اوس وخت مخکې اعلانوم یو څه به مخکې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي باید لا ډېر پیسې وګټي او کولی شي چې کورنۍ ته مثال خبرې یعنی د وسیله وګرځي د رزق کې وسیله وګرځي او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې له هغې نه یو څه معاش لاسته راوړلی شي دا هر څه سربیره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکوو کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی که ا کټګري کنټراکټ ولري سورو سپین بانک نو هغه 6000 افغانۍ اخلي
د یادونه وړ ده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم دا روان کال لومړۍ سیالۍ دي چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې 12 ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي او اوس نړیوال کرکټ د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله یا د سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10 نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ هغه په 45 توپونو سلیزه ووهله او تر پایه په 58 توپونو 130 منډې وکړې نوموړي 16 ووهلې چې دا په یو پاړۍ کې د یو لوبغاړي پارا ریکارڈ دے پاکستانی لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم پستر توپیر ماتې خوړلې وی دا په شلوریزو سیالیو کې د شاین شاه پریدی لومړی لوبډل مشري وه هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډله او لوبغاړي نوي دي نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې 4 سیالۍ وګټلې افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-51 په مقابل کې ګټلې ده یا د سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي د افغانستان د لوبڅارانو له ډلې دا ځل بسم الله جان شینوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارۍ لپاره سویلي افریقا ته تللی دی دغه افغان لوبڅار له تیرو 2 کلونو راهیسې په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارۍ دنده پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي او اوس د فوټبال له ډګره د فوټبال د نړۍ مخکښ ستوري لیونل میسي یو بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله له میسي سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپې او هالند مقابله کوله د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسي په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و ښاغلي میسي ته یاده جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه میسي وروسته له هغې دغه معتبره زیو ګټلې چې په دې وروستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتلولۍ ته ورساوه د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبې کوي
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
دا ازادي راډیو د لوبو میدان د اونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دیر میں آدھی گی خدایا سرنگا بابینا آزادی میلمه.
نظیر احمد د نظیر د آزادی میلمه پروگرام تشرغ لست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او له کلونو راهیسې تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. دې پروګرام ته شرغ لست پایل به دې وکړي چې له کلونو راهیسې تاسو له افغانستانه لري یاست. څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي. مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکړي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی. هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوژیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطن بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پیښه نن وشي که دغه کومه پیښې انځور چې دی، تصویر چې دی، دا حالت چې دی، د درد یا خوښي هر څه چې دی، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کال، درې کال، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي. خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې 40 کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو 40-50 کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د 40 کلونو شاعري راخلو تر ډیره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانی شاعري راواخلو هغه تر یو ډیره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیازوی اونو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری شده تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د 40 کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شیان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظرې وي دلته جګړې ډېرې اخیستې کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دام د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د 14 انزور وړاندې کوي چې یو خبريال راپور وړاندې کوي، په دې اړه یا سره تو وایس چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغه سی یو زړه بوجنونکي صحنه مو په شعر کې راخسته و.
دا داسې و چې هر ورځ به که خار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله چې ما رادیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کول او هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو. کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم. او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شه.
معشوقه او خبرونه. اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مرو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او وطن ستونزی دیدی هر گیزه دیلی بی خلق لمرانه ستونزو تا دیر حد فکر وکری یا ذهنی دیتا آماده نوی چه ونده و مشاهری و فرهنگی پروگرامونه جور که یعنی پروتوله که دیر تیره یوی لسیزه یوی نیمه لسیزه پر تناسب بندی و ستا دیر کم رنگی شوی دی.
فکر نکوی چه یا ویلات ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولی د ټولنیز شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خواند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهیږي چې څنګه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نور ورسره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دېته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولای سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنی هغه وخت کې هم ژوند همدومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دوی ورته ووایي چې نه ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب خل وستن کې لري او کتابه د زاف د وړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یو حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبیخلي څوک، که یې وخلي وبیلولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي. ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلاش کې یا په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مختلفو کلتور باندې نورم اغیز ولري، چې یعنی کتابونه
نظر سره به یو صوتي کتاب ممکن یو بے سواد سړی چې لیک لوست نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بے سواد سړی دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بے سواده قسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي، ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیوي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب یې نه وي لوستی، ونشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي. خو لکه هغه ډیر مشهور هغه دا چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغیر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشي خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېر زیات مننه.
Let me go.